افغانستان کې د مبشین 2 بجې سوي د خبرونه تر 3 بجو د چیز سالې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پر راپورونه کې اوري چې د فرانسې دوه وزیرانو ویلي لویدیځو هیوادونو د افغانستان په پوځي ماموریت کې ځینې تېروتنې کړې دي. د راپورونو تر څنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې د سوریې د تاوتریخوالي پر ختمېدو خبرې کوي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان خبرونه له نسیم شفق څخه اوري.
د هوا د خرابوالي له امله کابل ته د ګرجستان د جمهوریت سفر لغوه شو. د ولسی جرګې غړي پس له څو ځلو انتخاباتو د دې جرګې دوهم مرستیال نن انتخاب کړ او په تخار او مزار شریف کې د ډېرې واورې او سړې هوا له امله 9 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان ته د ګرجستان د جمهوریت سفر د هوا د خرابوالي له امله وځنډید. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان چارواکي له دې امله خواشینی دي، خو دا سفر به په یو بل مناسب وخت کې ترسره شي. د وایي د هوا د خرابوالي له امله کابل ته د ګرجستان د جمهوریت سفر لغوه شوی، خو هیله لرو چې د ګرجستان جمهوریت وتوانیږي په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر پرون کابل ته راغلی او لا هم په کابل کې دی. ګرجستان دا مهال کابو 900 سرتیری په افغانستان کې لري. د ولسی جرګې غړي له څو ځلو انتخاباتو وروسته وتوانېدل نعمت الله غفاري د دې جرګې د دوهم راستیال په توګه انتخاب کړي. د ولسی جرګې 126 حاضر غړو نن سهار د دې جرګې د غونډې په لومړي سر کې علني رائے ورکړه چې یوازې څلورو وکیلانو مخالف او پاتې نورو ټولې موافقه رائے ورکړي. په دې توګه له څو ځلو انتخاباتو وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي غړي بشپړ شول او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې ولسمشر دې جرګې ته د باور رائے د ترلاسه کولو لپاره وتنه کاندید وزیران هم معرفي کړی. په تخار ولایت کې چارواکي وایي چې د ډېرې واورې د ورېدو او د سړښت له امله و تنه ماشومان مړه شوي دي. د تخار ولایت د کلفغان ولسوالۍ د امنیه قومندان محمد رضا سراسنګي ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومان د دې ولسوالۍ په څلورو لرو پرتو کلیو کې مړه شوي دي. په عین حال کې د بدخشان او تخار ولایتونو سیمهیزو چارواکو ویلي چې د لارو د بندېدو له امله په دې ولایتونو کې د خوراکي او سون موادو بیې دوه یا درې برابره لوړې شوي دي. له مزار شریف څخه هم په خبرونو کې ویل شوي چې تیره شپه د ډېرې واورې له امله یو کور نړېدلی چې د یوې کورنۍ دوه غړي پکې مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. او د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پر زرګونو بې ځایه شویو او بې وزلو کورنیو د ژمنیو موادو ویشل پیل کړی دی. د دې ادارې لخوا په یو خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دې مرستو کې کمبلې، ترپالونه، جامې، بخارۍ او سون مواد شامل دي چې د کابل په لسو ولسوالیو کې پر بې وزلو ویشل کیږي. په اعلامیه کې د دې موادو د مجموعي ارزښت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو څرګنده شوي چې پر هغو بې وزلو ویشل کیږي چې له پاکستان او ایران څخه راستانه شوي او یا هم له نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي دي. د کابل په ځینو کیمپونو کې بي ځای شبي کډوال له ډیرو ستونزو او ناخوال سره مخامخ دي او غوښتنه کوي چې باید په دې ژمي کې له دوی سره لازمي مرستې وشي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې غونډه کوي او په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو پر لارو چارو غږیږي. د عربي ټولنې استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې په سوریه کې ناکرارۍ په زیاتېدو دي او د جمعې په ورځ ګاونډي هیواد لبنان ته هم پراخې شوې دي. پرون د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې وسلوالو کسانو په دمشق کې د ایسال خولي په نوم د پوځ یو بریج جنرال وژلې. د هغه وروسته چې په تیر مارچ کې په سوریه کې ناکرارۍ پیل شوې، لومړنی لوړ پوړی پوځي جنرال دی چې په دې هیواد کې وژل کیږي. د جمعې په ورځ د حلب په ښار کې په 214 کې 28 کسان ووژل شول او 215 نور ټپیان شول. په عین حال کې د عراق د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وایي سخت دریځي وسلوال د دې هیواد لارې سوریې ته وړي څو دغلته د بشر الاسد د حکومت پر ضد وجنګیږي. هغه ویل موږ استخباراتي معلومات لرو چې یو شمېر عراقي وسلوال سوریې ته اوښتي. دغه راز له دې هیواد څخه سوریې ته د وسلو قاچاق هم روان دی. دغه عراقي مقام ویلي له کله نه چې سوریې ته د وسلو قاچاق پیل شوی، عراق کې د کلاشینکوف بیه له $200 څخه $150 ته لوړه شوې ده. پا په ترکمنستان کې د ولسمشر انتخابات پیل شوي چیرې چې مخکې له مخکې اټکل کیږي چې قربان کولی بردی محمدوف به خپل وطن هغه سیالان چې ډیر مشهور نه دي مات کړي. بردی محمدوف نن په اشقآباد کې د خپل پلار خپل زوی خپل مسی سره په ګډه رایه ورکړه. نوموړي د ترکمن دود په درناوي لومړی خپل پلار ته نوبت ورکړه او چې خپله رایه وکاروي او بیا یې په خپله رایه ورکړه. نورو کاندیدانو هم د رپورټونو له مخې خپلې رایه کارولې. د یکشنبې د ورځې انتخابات په تیرو شلو کلونو کې په ترکمنستان کې دریم پلا د ولسمشرۍ انتخابات دي. اروپایي ټولنه وایي په یمن کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به 9.2 میلیونه ډالر مرسته برابره کړي. ټاکل شوې ده چې د راروانې فبروري میاشت په 28 نېټه په یمن کې جمهوري ریاست انتخابات وشي. په یمن کې د اروپایي ټولنې هیئت ویلي دا انتخابات به د دې هېواد خلکو ته زمینه برابره کړي چې د نوي حکومت د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. مالیزیا نن هغه سعودي خبریال له خپل هېواد ایستلې څوک چې په ټویټر کې د اسلام د پیغمبر په اړه د یو څه له خپرولو وروسته د سعودي چارواکو ته مطلوب و. 20 کلن حمزه کاشغری په ټویټر ویبپاڼه کې تېره اونۍ د اسلام د پیغمبر د مولود په مناسبت یو څه لیکلي و چې د خلکو اعتراضونه یې راوپارول او نوموړی یې له سعودي تېښتې ته مجبور کړ. دې پوسټ د ډیرو کسانو عکس العمل راوپاروه او دیني عالمانو نوموړی په کفر تورن کړ او د هغه د اعدام غوښتنه یې وکړه. ویل کېږي چې کاشغری له مالیزیا څخه سعودي چارواکو لاس نیولی ویولی. که کاشغری باندې ثابته شي چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی نو په سعودي عربستان کې د مرګ له سزا سره مخ کېدلی شي. داسې ښکاري چې په مصر کې د حسنی مبارک د رژیم د نسکورېدو د لومړۍ کلیزې د لمانځلو او د اطاعت د نه کولو لپاره د ملکي خوځښت په اړه شوې غوښتنې کوم لوی تاثیر نه دی کړی. په دې ترڅ کې په پوهنتونونو او نورو ځایونو کې جوړو شویو غونډو او لاریونونو ډېر کم شمېر کسان ځان ته جلب کړي. دغه راز یوازې 200 کسانو د قاهرې په تحریر میدان کې یو لاریون وکړ. او امریکایي سندرغاړي وایټنی هوسټن مینوالو او د موسیقۍ د نړۍ نور ستورو نن د نوموړي مړي ته درناوی وړاندې کړ. د امریکایي سندرغاړي د 30 کلونو په عمر په لاس انجلس کې مړه شوې ده. هوسټن په 1990 میلادي لسیزه کې د هغې د ځینو سندرو له کبله مشهوره وه. د دې تر ټولو ډېره مشهوره سندره زه به تل له تا سره مینه کوم وه. نوموړي په دې وروستیو کې ډېرې شخصي ستونزې لرلې او ویل کېږي چې نشه یي توکي هم کارول. د هیلټن د هوټل په یوه کوټه کې د دې مشهورې سندرغاړي د مړینې علت لا معلوم نه دی. پولیس وایي له جرمي څېړنو وروسته ورته څرګنده شوې چې پر جسد یې د ځورونې نښې نشته. دا خبرونه
مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 1:00 د نن یکشنبه ده د سلواغې 23 فبروري 2012. په راپورونو کې اوري چې د فرانسې 2 وزیرانو ویلي لویدیځي هیوادونو د افغانستان په پوځي ماموریت کې ځینې تېروتنې کړې دي. افغانستان او ګرجستان په خپلو کې د همکاریو سند لاسلیک کړ. په روسیه کې د صدر اعظم پر خلاف د مظاهرو په اړه هم راپور لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په سړه هوا کې پر روغتیایي مسایلو خبرې کېږي. تر 2:30 د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. مخکې تر دې چې د فرانسې د 2 وزیرانو په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې دوی ویلي دي چې لویدیځي هیوادونو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په برخه کې ځینې تېروتنې کړې دي. د توکیو د کانفرنس په اړه تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاپان ته رسېدلی چې د دې کانفرنس په اړه خبرې وکړي. نور جزئیات له کابله.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د اقتصادي ستونزو د راولاړېدو په اړه اندېښنې موجودې دي. د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د توکیو په راتلونکي غونډه کې زیاتې مالي مرستې ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په خپله اونیزه غونډه کې خبریالانو ته وویل اوسمهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په جاپان کې دی او د توکیو د کانفرنس د تیاری لپاره له جاپاني چارواکو سره مقدماتي غونډې لري. نوموړی وایي نړیوالې ټولنې د افغانستان په اړه بون په کانفرنس کې له 2014 میلادي کال وروسته د 10 کلونو پورې د خپلو مالي مرستو ژمنه کړې چې د توکیو په جوړیدونکي کانفرنس کې به یې تازه کړي. ښاغلی موسازی وایي افغانستان هیله لري چې نړیواله ټولنه د دې پر ځای چې په توکیو کې له افغانستان سره خپل مالي ملاتړ اعلانوي باید اندازه یې هم معلومه کړي.
کنفرانس بین المللی افغانستان در بن جامعه جهانی یک تعهد خیلی واضح سیاسی
د افغانستان په اړه د بن په نړیوال کنفرانس کې نړیوال ټولنې له افغان دولت او خلکو سره یو ډیر لوی روښانه سیاسي ژمنه وکړه چې موږ تر 2015 میلادي کال پورې یعنی د امنیتي مسولیتونو د انتقال له پروسې وروسته لس کاله خپلې مالي مرستې له افغان دولت سره کوو څو افغانستان په خپلو پښو ودرېږي موږ هیله من یو چې د توکیو کنفرانس داسې فرصت وي څو له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه دا سیاسي ژمنه په پولي ارقامو سره واضح کړي
تبدیل وکړي
د بهرنی چارو وزارت همدرز وایي چې د توکیو د کانفرنس د اجنډا بل مهمه موضوع به له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د لګولو د ظرفیت لوړوالی وي د ښاغلي موسازی په وینا دوی به په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته خپلې مرستې د افغان بودیجې له لارې په هغو برخو کې ولګوي چې لومړیتوب لري بل خوا د اقتصادي چارو کتونکي دا کانفرنس مهم بولي او افغان دولت سپارښتنه کوي چې دغه کانفرنس ته له ښې اجنډا سره لاړ شي څو نړیواله ټولنه د زیات رسله لپاره قانیشی د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي استاد مسعود اووي
څنګه کوم چې ټوکیو کانفرنس یو ډېر مهم کانفرنس د افغانستان په اړه دی زه فکر کوم چې دولت افغانستان باید یو ښه بازیګر وسی په دغه کانفرنس کې او د افغانستان د نسبي مزیت باید روشن شي په دغه کانفرنس کې او هغه څه چې مونږ کول شو چې د یو ښه سرمایه‌ګذاري ته وکړو باید هم برملا سي باید د دې نه باید ښه استفاده وکړو
تکل شوی چې د افغانستان په اړه د ټوکیو نړیوال کانفرنس تر روان میلادي کال په جولای میاشت کې په جاپان کې جوړ شي په دې کانفرنس کې به د هغو هیوادونو استازي هم برخه واخلي چې د بن په نړیوال کانفرنس کې له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه کړي
زکیه غیاسی نظیر و چې له کابل ایرپورټ راکوله هغه څخه موردل چې د ټوکیو کانفرنس په اړه خبري روانې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل په همدې هدف جاپان ته رسیدلې ده د فرانسې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویلي چې لودزي هیوادونو د افغانستان د پوځي ماموریت برخه کې لومړی سره ځینې تیروتنې کړې دي د فرانسې د دفاع وزیر د افغان سرتیرو د جلب او جذب پر پروسه انتقادونه کړي او نیمګړې بلل ده تفصیل رضوان مراد خبري
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر الن ژوپی ویلي په 2001 کال کې هغه مهال چې ولسمشر شیراک او صدر اعظم شوسپین په افغانستان کې د فرانسې د پوځي مداخلې په اړه پریکړه وکړه نو دغه مداخلې د مهالویش په ټاکلو کې خطاګانې وشوې سنترست اونیزې د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر په حواله چې د دفاع له وزیر سره یو ځای د پارلمان د دفاعي او بهرنیو چارو کمیټې ته خبرې کولې ویلي په راتلونکي کې باید دغه شان عملیاتو لپاره مهالویش وټاکل شي د فرانسې د دفاع وزیر ګیرات لانګوي د روانې میاشتې په سر کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ویل د هغه افغان سرتیري په اړه چې په دې وروستیو کې په کاپیسا ولایت کې څلور فرانسوي سرتیري وژل له دې نه مخکې چې اردو کې شامل شي دقیقه څېړنه نه وشوې دا لانګوي په وینا دغه افغان سرتیري له دین وړاندې هم عسکري کړی و بیا پاکستان ته تللی او وروسته بیا په کاپیسا ولایت کې د افغان اردو په هغه ډله کې شامل شو چې د فرانسې لخوا روزل کېږي د افغان ملي اردو پولیکو کې د جلب او جذب په اړه د فرانسې دفاع وزیر ویلي په دې برخه کې لومړیتوبونه له پامه غورځول شوي او د څارنې او څېړنې پروسه هم نیمګړتیاوې لري خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان جنرال جیکوبسن د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ خبره رد کړې او وایي د اردو د جلب او جذب پروسه ښکاره او شفافه ده نوموړي ویلي په افغان ملي اردو کې د شاملېدو لپاره اته مرحلې موجودې دي او اردو ته داوطلب له دې نه وړاندې چې شامل شي په دقیقه توګه څارل کېږي د ناټو ویان جنرال جیکوبسن زیاته کړې د افغان استخباراتو کارکوونکي دا مهال د افغان ملي اردو په کنډکونو کې موجود دي څو د دې موضوع په اړه پیچلې څېړنې هم ترسره کړي خو د فرانسې د دفاع وزیر وایي چې څه د پاسه درې نیم لکو ته د افغان سرتیرو د شمېر د رسولو په هدف په میاشتني ډول د 8000 کسانو جلب او جذب مناسب عمل نه دی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې خپل ګرجستاني سیال سره د دوه اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک کړ ټاکل شوی و د دغه هیواد ولسمشر ساکاشویلی نن کابل ته راسي او افغان مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي خو د هوا د خرابوالي له کبله د نوموړي سفر وځنډید حمید مومند له کابل
د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر چې وس محل په کابل کې له افغان مشرانو سره دغه هیواد د ولسمشر د لیدو د مقدمات بشپړوي ډاډ ورکړ چې هیواد به د امنیتي مرستو ترڅنګ له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم دوام ورکړي ګریګول ویشادزه د شنبه پورس کابل ته راورسید او دلته خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره د دوه اړخیزه همکاري یو تړون هم لاسلیک کړ د چې د ورځې په پای کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې له افغانستان سره د خپلو اقتصادي مرستو د تنظیم لپاره د یو ګډ کمیسیون په جوړولو هم سلا شوې ده. دوی موږ لومړی په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کولې او زه ډېر خوشحاله یم چې موږ د خپلو همکارو د تنظیم لپاره د یو ګډ حکومتي کمیسیون په جوړولو هم سلا شولو. زه غواړم خپله دا اراده هم تایید کړم چې موږ به د افغانستان له خلکو سره ولاړ یو او ستاسو د حکومت ملاتړ ته به په بېلابېلو برخو کې دوام ورکړو. دا په تېرو لسو کلونو کې دوهم ځل ده چې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې نوموړي په کابل کې په یوه نړیواله غونډه کې هم ګډون کړی و. د ټاکل شوي پلان له مخې تمه ده چې د ګرجستان ولسمشر د یکشنبه په ورځ کابل ته راورسېږي او له افغان مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو د همکاریو د پراختیا په څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د دې خبرې په تایید وویل چې د ده د ګرجستاني سیال دا سفر هم تر ډېره له دې موضوع سره تړلی ده. د دې ترڅنګ دواړو لورو د همکاریو تړون هم لاسلیک کړ چې په بېلابېلو برخو کې به په ګډه کار کوي. دا چې دا تړون کوم ځانګړې برخې رانغاړي ډاکټر رسول وویل
سفرشان مطابقت میکنه با سفر خجالت ناب رئیس جمهور.
دی وایي د دوی دا سفر افغانستان ته د ګرجستان د ولسمشر له سفر سره مطابقت لري. سوله افغان ولسمشر سره وګوري. موږ چې نن کوم تړون لاسلیک کړ د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکارۍ په اړه ده. د دې تړون له مخې به موږ په راتلونکي کې خپلو تماسونو ته دوام ورکړو. په دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه به په خپله کې خبرې وکړو. ګرجستان اوسمهال په افغانستان کې سباندې 900 سرتیري لري چې اکثره په جنوبي ولایتونو لکه قندهار او هلمند کې میشت دي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په روانه جګړه کې د ځینو نورو هیوادونو په څیر ګرجستان هم خپل یو شمېر سرتیري له لاسه ورکړي. د ګرجستان ولسمشر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې له یوې خوا د امنیتي مسؤلیتونو د لیک بهیر دوام لري او له بل لوري ویل کېږي چې امریکا او متحدین غواړي د راتلونکي میلادي کال په نیمایي کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورسوي. دا چې د ګرجستان ولسمشر به د دغو پرمختګونو په اړه څه ډول غبرګون وښيي دا به له افغان مشرانو سره د دلیل لیدکاتو څرګنده شي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
کاپیسا ولایت یو استول سوی هیئت و یو اطلاع ورکونکي ناټو ځواکونو ته غلط معلومات ورکړي وو. په نتیجه کې د چهارشنبې په ورځ په نجراب ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې وطن کوچنیان ووژل شول. نیویورک ټایمز رسپانې پر دې مسله رپورټ پور کړی. جزئیات یې له جانقال کوزي څخه خبري.
د کاپیسا ولایت اداري رئیس عبدالمبین صافی وایي فرانسوي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د کاپیسا ولایت په ګیابه کلي کې هوایي حمله وکړه او له امله یې وطن کوچنیان چې عمرونه یې تر 14 کلونو ټیټ ول ووژل شول. دغو هلکانو له کلي بهر پسونه څرول چې هوایي حمله ورباندې وشوه. ناتو او افغان چارواکي چې د پیښې د څېړنې په مقصد په هلیکوپټر الوتکه کې سیمې ته تللي ول د جمعې په ورځ بیرته راستانه شول. د ناتو یو ویان جګړن جیسن واګنر وایي د افغان او ناتو د ګډې څېړنې راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس او د څېړونکي هیئت غړي محمد حسین خان سنجانی نیویارک ټایمز ورسپاڼې ته ویلي له ځایي خلکو سره له خبرو وروسته ورته معلومه شوه چې کوم چا ناتو ته غلط معلومات ورکړي ول. سنجانی وایي د ګیابه د کلي اوسیدونکي د پسونو او وزو پر روزنې او پالنې مصروف دي او کوچنیان یې د څېړیو ونو لاندې د خپلو مالونو په څرولو بوخت ول چې بمباري ورباندې وشوه. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس زیاتوي فرانسوي ځواکونو ته کوم پټ راپور رسېدلی و او پکې ویل شوي ول چې په سیمه کې وسلوال په افغان او فرانسوي ځواکونو باندې د حملې پلان لري، خو دا استخباراتي معلومات غلط ول او فرانسویانو ملکیان ووژل. په کاپیسا ولایت کې فرانسوي ځواکونه ډېر دي او تر ډېره حده په سروبي او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو له مقاومت او حملو سره مخامخ کیږي. له 2001 میلادي کال راهیسې 2 فرانسوي عسکر په افغانستان کې وژل شوي چې اکثر د کاپیسا او سروبي په حملو کې وژل شوي دي. د فرانسوي ځواکونو د قومندانۍ مرکز تر اوسه د کاپیسا د هوایي حملې په اړه څه نه دی ویلي. د نیویارک ټایمز ورسپاڼې په باور په کاپیسا ولایت او سروبي کې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي وسلوال فعال دي. جمهور رئیس حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ د کاپیسا ولایت هوایي حمله وغندله.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن خپل زیاتره تبصرې په ولسي جرګه کې د دویم رسیال د ټاکلو ستونزو ته ځانګړې کړې دي. محور نه دلوتي ورځپاڼې د دویم رسیال د ټاکلو لپاره د ولسي جرګې سوسو وارې پاتې راتلو ته په اشاره دا پوښتنه کړې چې آیا وکیلان د نړۍ په کچه داسې یوه بیلګه ورکولی شي چې د دویم رسیال ټاکنه د دومره لویه کشاله وي. ورسپاڼې وړاندې د دې جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلی چې د پردې تر شا قوي ائتلافونه او اختلافونه موجود دي، نو له همدې کبله دا ټاکنې بې پایلې پاتې کیږي. روسپانه د جرګې فضا د بې باوري ښکار بلله او لیکلی چې دوی به څرنګه وزیران وټاکي، څرنګه به د حکومت بودیجه وپوښتي، څرنګه به هیواد له بحران وباسي او یا به د ملي ګټو له دریزه مقننه قوه وکاروي. سرنوشت عدالت روسپانه به د ولسي جرګې دویمه مرسیالې د مندر شاه واده بلله چې کومې نتیجې ته نه رسېږي. روسپانه دا جرګه د خپل کار له پیله له ستونزو سره مخامخ بلله او لیکلی دی چې جرګې د خپل مشر په ټاکلو کې هم یو عالم وخت تیر کړ او بلاخره خپل مشر په دا ډول وټاکلو چې نه په قانون کې وړاندوینه شوې او نه هم قانوني و. روسپانه لیکلی چې خلک هم د ولسي جرګې له دې حالته مایوسه شوي او لیکلی چې دا جرګه چې په څه کم دوو میاشتو کې خپل اداري پلاوی نشي ټاکلی نو د څه تمه ترې کېدای شي. روسپانه د جرګې د حالت په اړه د خپل تحلیل په پای کې بیا هم هڅه کړې چې جرګې ته سپارښتنه وکړي چې له خپل منځه ستونزو راووځي او د خپلو ګټو پر ځای د ولس د ګټو په اړه فکر وکړي. ملي باور نه درلودلو روسپانه بیا دا پوښتنه کړې چې آیا په جرګه کې داسې څوک نشته چې د یو کال لپاره د جرګې د اداري پلاوي دا پوسټ ډک کړي او که وکیلان بې پیسو کسانو ته رای نه ورکوي. روسپانه د ولسي جرګې غړي په دې تورن کړي چې په دا ډول کارونو سره د ولس په وکالت ملنډې وهي، نه یې ملت ته کار کړی او نه یې ور په یاد دی. د روسپانه هم د ولسي جرګې غړو ته سپارښتنه کړې چې له خپل منځیو اختلافاتو تیر شي او د یو واحد افغانستان په اړه فکر وکړي. ویسا خپلواکي روسپانه لیکلې روسه له هغې چې د ولسي جرګې د دویم مرسل د ټاکلو لپاره د اتم ځل رای ورکونې کومه نتیجه ورنه کړه، خلک په دې بهیر بې باوره شوي دي. د روسپانه په وینا خلک دا باور څرګندوي چې د جرګې د دویم مرسل د ټاکلو لپاره به راتلونکي هلې ځلې هم کومه نتیجه ورنه کړي.
افغان حکومت په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفانو سیستماتیک نفوذ ردوي او هغه پیښې کم اهمیت ګڼي چې پکې افغان سرتیري پر نړیوالو عسکرو حمله کوي. پر روانه اونۍ کې هغه سرتیري چې تیر میلادي کال په روزګان کې پر استرالیي عسکرو ډزې کړې وې په یو ویډیو کې دا وکړه چې نور ملګري هم غواړي دغه شان بریدونه وکړي. رضوان مراد تفصیل اوروي.
افغان حکومت په یو ویډیو کې خبره شوې دا ادعا چې په افغان پاوس کې یو شمېر روزل شوي سرتیري پر نړیوالو ځواکونو د حملو لپاره چمتو دي رد کړې ده. په روانه اونۍ کې د سخت دریځو پر یوې ویبپاڼې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د محمد روزي په نامه هغه سرتیري چې په اروزګان ولایت کې په تیره نومبر میاشت کې درې استرالیي سرتیري سخت ټپیان کړه او بیا وتښتید، ادعا کړې چې نور افغان سرتیري هم د ورته حملو لپاره لیواله دي. د استرالیا د ای بی سی نیوز خبری آژانس په وینا محمد روزي په خپره شوې ویډیو کې به اساسه ادعا کړې چې هغه دولس استرالیي عسکر وژلې دي. د افغان حکومت یو ویان حکیم عاشور دا مسئله کم اهمیت او خوده او وایي چې د دې شان حملو چانس ډیر کم او محدود دی. نوموړي ویلي افغان حکومت په دې باور دی چې په دې برخه کې خطاګانې موجودې وي خو هغه ډېرې کمې دي. ای بی سی نیوز وایي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې پر استرالیي عسکرو برید کوونکی محمد روزي له تروریستي ډلو سره تړاو درلود او که د حملې انګېزه یې بل څه وه. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد دغه ویډیو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یو پروپاګند بللی دی. دغه راز د دې هیواد د حکومت د اپوزیشن مشر ټوني ابوټ ویلي دا ویډیو د استرالیا د اعتماد د متاثره کولو یوه هڅه ده او د نوموړي په وینا دښمن د خپل قوت په ښودلو کې مبالغه کوي. په تېر 2011 کال کې درې ځله د افغان سرتیرو په لیکو کې د شامل شو لخوا پر استرالیي ځواکونو ډزې وشوې چې له امله څلور استرالیي عسکر ووژل شوه او له لسو زیات نور ټپیان شوي دي.
راپورونه وایي هغو په سلګونو زرو افغان کډوالو ته له قانوني لارې ایران ته بیرته ستنېدل یو ستونزمن کار دی چې په دې وروستیو کې له ایرانه د ایستلو فیصله سوې ده. ټاکل سوې شاوخوا یو میلیون افغان کډوال د یو ډول خاصو پیژند پاڼو له لارې افغانستان ته ولېږي څو بیرته له قانوني لارې ایران ته ستنه سي. تفصیل د احمد زبیر اجمن په رپورټ کې.
د کورونا چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي چې د شاوخوا 90% هغو پیژندپاڼو معلومات ناسم دي چې ایرانی حکومت راستنیدونکو افغان کډوالو ته د پاسپورتونو او ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورکړي دي. د پاسپورت رئیس جنرال ایوب نصیری ازادي راډیو ته وویل له همدې امله ایران ته تلونکي افغان کډوال د پاسپورت او بیا د ویزې په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ کیږي. نوموړي وویل په اکثر مواردو کې راستنیدونکو کډوالو ته په پیژندپاڼو کې یو نوم لیکل شوی دی خو په افغاني تذکیرې کې اصلي نوم بل څه وي. له همدې امله د ایران له سفارت غوښتل کیږي چې یوازې د عکس له مخې د ویزې ورکړي. دوی وایي هغه کسان چې د ایران له پیژندپاڼې سره راغلي دي د هغوی دا پیژندپاڼې 90% له تذکیرو سره سمون نه خوري. دا یوه ستونزه جوړه شوې کله چې موږ د قانون په اساس د تذکیرو له مخې هغوی ته پاسپورټونه ورکړو د ایران قونسلګری ورته ویزې نه ورکوي. نو موږ ترې غواړو چې یوازې عکس ته دې وګوري که چیرې د پیژن پاڼې او تذکیرې عکس د یو کس و هغه ته دې ویزا ورکړي. ایران په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د یو ډول خاصو پیژن پاڼو په ورکولو سره به هغه افغان کډوال چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خپل هیواد ته ستانه کړي او بیا به هغوی د ویزې له لارې بیرته ایران ته ستنېږي. په ایران کې د دارنګه افغان کډوالو شمیر نږدې 1 میلیون ته رسیږي، خو دې پریکړې په افغان حکومت هم یو فشار راوستی چې باید هغوی ته پاسپورټونه هم برابر کړي. د پاسپورټ رئیس وویل د دوی لپاره 1 میلیون پاسپورټونه په پام کې نیول شوي چې په لندن کې به یو کمپنۍ چاپ کړي. ښاغلي نصیری وویل د دغو پاسپورټونو 50 زره افغانستان ته رسېدلي او په راتلونکو 2 میاشتو کې به 4.5 لکه نور هم ورسیږي. خو په ډېرو ستونزو د پاسپورټ له اخیستلو وروسته د ایران ویزا اخیستل بیرته ستنېدونکي ته ځینې نور سخت شرایط هم لري. ایران شرط ایښی چې بیرته ستنېدونکي کډوال یوازې د هوا له لارې هغه هم د یو ایراني شرکت د دو طرفه ټکټ په اخیستو سره ایران ته تلای شي. په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته دو تنو ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې خلکو مراجعه کړه هغه لاړ ټول لاړ زمینی په کم پیسو باندې، اوس مثلا اعلانات هوایي کړه پیسې زیاتې دي زمونږ هم زور نه ورته رسېږي چې زمینی لازره مصرفېږي هوایي 10 زره روپۍ مصرفېږي.
اوس راته یي چې هغه که د دغه شرکت بلیټ راره مونږ ورته یي چې د هر شرکت یې هوایي بلیټ به درته راروخه، یعنې نه د ماهان شرکت راره چې تاسو ته مونږ ویزه درکړو. ماهان چې د یک طرفه نه ورکوي آقای دو طرف را بانی خرچه 15 زره او یک طرف دانور آریانا دی 10 لزره را کهی.
خو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د ایران د حکومت ځینې اقدامات په دې هدف دي چې پر افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ارتباط فشارونه راوړي. ایران له امریکا سره د افغانستان د اوږدمهالو همکاریو د سند په اړه چې لا هم پرې خبرې روانې دي په ډاګه مخالفت کړی دی. یو تن افغان مبصر احمد سعیدی وایي د کډوالو په اړه د ایران وروستۍ پریکړه هم یو ډول فشار ده.
واری چې افغانانو ته مشکل ایجادوي لپاره چې ملي د افغان چې دلته به راشي اول دلته پاسپورټ نشته چې هغه ته ورکول کېږي، بل اخره دولت نه ورکوي، وایي 2 درې میاشتې وروسته الکترونیکي کېږي د کمپیوټري کېږي تاسو صبر وکړئ. د دې نه مضر بل اخره ایران کوشش کوي چې هر مشکل چې په افغانستان چې افغانانو ته امریکایانو ته د افغانانو دوستانو ته ضرر به ورسېږي هغه نه برابروي کېږي.
ایران دا محل د څه باندې 2 میلیون افغانانو چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري کوربه هم دی، خو د ایرانیو چارواکو او پوځیانو لخوا په ځینو مواردو کې ناوړه چلند، په زده کړو ځینې محدودیتونه او ان پر مذهبي ازادیو یو شمیر بندیزونه هغه لویې ستونزې دي چې اکثره دغه کډوالو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران پر ضد له دې عمله هم مظاهرې وشوې چې د دې هیواد په زندانونو کې په لسګونو افغان کډوال اعدام شول. خو له دې ستونزو سره سره د کابل چارواکو تل په خپلو رسمي څرګندونو کې ایران د افغان حکومت یو ښه دوست بللی او په همدې توګه ایرانیو چارواکو هم ظاهرا له افغان حکومت سره د همکاریو ژمنې کړې دي.
د روانې خبرونې وروستی رپورټ د سوریې د سایبریا په چیتا ښار کې د شنبې په ورځ د هوا ټیټه درجه -10 تر رسیدلې وه. خو شاوخوا 2000 کسانو د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په ملاتړ لاریون وکړ. پوتین غواړي د مارچ میاشتې جمهوري ریاست انتخاباتو کې ودرېږي. د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور مهمې برخې له جانقه الکوزي څخه اوري.
د فبروري د 4 نیټې له مظاهرې او لاریون څخه د روسیې د ټولنې په اړه کومې نتیجې ته رسېدلی شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې پورې اړه لري چې دا پوښتنه چاته راجع کیږي او د کټارو له کوم لوري خلکو څخه پوښتل کیږي. هغه مخالفان چې غواړي ولادیمیر پوتین د صدر اعظم له څوکۍ او د جمهوري ریاست له کاندیدای څخه لری کړي او په زرونو کسانې په سخت سړې هوا کې د مسکو بلوتنایا میدان ته راټول کړي ول، د هغوی تحرک مخ په قوت دی. د پوتین ویان دیمتری پیسکوف د فبروري په 6مه په مرکه کې د مسکو په لویدیس کې د رژیم د ملاتړو ستر ټولون یاد کړ او بل ډول تصویر ورکړ.
لږ تر لږه د پوکلونایا ګوره دا ټولون د ملاتړ څرګندونه ده او دغه راز د ټولنپوهانو د مهمو کسانو ملاتړ هم د مارچ د 4مې نېټې د انتخاباتو په لومړي دور کې د پوتین د بری ضمانت دی.
د پولیسو د ارقامو پر اساس شاوخوا 1.3 لک کسانو د پوتین په طرفدارۍ لارون وکړ او د کرملین ضد مظاهره کوونکو شمیر د 80 او 1 لک کسانو ترمنځ اټکل شوی دی. خو د کرملین سابقه خیچی روسی چارواکي تل د حکومت د ملاتړو لارینونو شمیر زیات خي او د مخالفانو اعتراض کمزور معرفي کوي. د مثال په ډول پولیسو په مسکو کې د دسمبر د 10 نیټې حکومت ضد مظاهره کوونکو شمیر یوازې 28 زره خودلای و. په داسې حال کې چې مستقلو څارونکو دا رقم 10 زره اټکل کړی دی. دا هم معلومه نه ده چې د فبروري په شپږمه د مسکو په لویدیس کې د پوکلونایا ګورا لارین ته څه شمیر کسان د پیسو په بدل کې ورغلي ول او څه شمیرې د خپلو امیرونو لخوا د حکومت ملاتړ ته اړ شوي ول. د ازادي راډیو د روسي څانګې خبریاله ایرینا شفتایووا وایي دې ته ویل شوي ول چې د پوکلونایا ګورا په لارین کې د ګډون په بدل کې به ورته 1500 روبله ورکړي. دا وایي په یو بس کې چې وشپېته کسان پکې سپارول له لارینو مخکې یو محل ته انتقال شوه او هلته ورته هغه لوحې او شعارونه ورکړل شول چې ورباندې لیکل شوي ول شخړو ته نه وایو پوتین ته هو نارنجیزم نه غواړو. دا کلمه د اوکراین د 2004 کال نارنجي انقلاب ته اشاره ده. د ازادي راډیو خبریاله وایي د پوکلونایا ګورا لارین کې د برخوالو شمیر شاوخوا 15000 کسانو ته رسیده خو پولیسو دا شمیر 1400 ښودلی دی.
له دې سره په افغانستان کې د ماپښین 2:00 او 10 دقیقې سوې مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو. د بهرنیو چارو وزارت وایي د هوا د خرابوالي له امله کابل ته د ګرجستان د جمهور رئیس میخایل ساکاشویلی سفر لغوه شو خو افغان چارواکي هیله لري چې دا سفر به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د ولسی جرګې غړي پس له څو ځلو انتخاباتو وروسته وتوانېدل د علني رایو په ترڅ کې نعمت الله غفاري د دې جرګې د دویم رسیال په توګه انتخاب کړ. په تخار او مزار شریف کې د ډېرې واورې د ورېدو او سړې هوا له امله 9 تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي. سیمه ییز چارواکي وایي چې په تخار او بدخشان ولایتونو کې د سون او خوراکي موادو بیې هم ډېرې لوړې شوې دي. د امریکای نړیوال پرختي ادارې د کابل پلس ولسوالیو کې پر زرګونو بې ځای شو او بې وزلو کورنیو د ژمنیو موادو ویشل پیل کړي. په دې مرستو کې کمبلې، بخاري، ترپالونه، جامې او د سوخت مواد شامل دي. د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په قاهره کې غونډه کوي او په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو پر لارو چارو غږیږي. په ترکمنستان کې د ولسمشرۍ انتخابات پیل شوي چیرې چې مخکې له مخکې اټکل کیږي چې قربان قولي بردی محمدوف به خپل وطن هغه سیالان چې ډیر مشهور نه دي مات کړي. د امریکایي سندرغاړي وایټنی هوستن مینوالو او د موسیقۍ د نړۍ نور ستورو نن د نوموړي مړي ته درناوی وړاندې کړ. د امریکایي سندرغاړي د 30 کلونو په عمر په لاس انجلس کې مړ شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمني پروگرام ته ډیر خراغلی. دغه پروگرام کې چې زه فریده هوټ سیفی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، پکې د پدې ورستیو کې د سړې هوا له امله راپورونه لرو چې ډیر شمیر ماشومان یخ وهلی دي. په هغه حالت کې چې په سړې هوا کې سوک ګرځي او د یخ وهنې حالت سره مخامخ کیږي، باید څه وکړي؟ په دې اړه باندې به ډاکټر اکرم ملک زی چې د پروګرام میلمه دی له جرمني څخه خبري وکړي. همداشان لکه څنګه مو چې وعده کړې وه تیره اونۍ تاسو سره د مورزادي سوی شکلونو یا هغه ماشومان چې کله دنیا ته راشي د مور او بیا مثلا تالوی چاودی دلی یا مثلا زړه کې سستون زده د دې د علتونو په اړه هم لنډي خبري وکړي ډاکټر صاحب. همدا شان ستاسو زین نورو پښتنو ته به هم ځوابونه وویل شي. کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، مستقیما له ډاکټر صاحب اکرم ملک زی سره خبري وکړي، د هغه خپل پښتنې مطرح کړي. که غواړي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي نو د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ چې کولای شي مستقیما خبري وکړي. ازادي رادیو ته 0000 2 3 4 1 مستقیما کولای شي چې ټلیفون وکړي ازادي رادیو ته، او یا هم کولای شي که په اروپا کې یې په لږ زره تفاوت سره په سو نمبر باندې کولای شي ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي 00 2 2 1 2 1 0 1 او یا هم 2 0 1 3 0 1 او یا هم 4 0 1 باندې ټلیفون وکړي، او مستقیما له ډاکټر صاحب اکرم ملکزی څخه خپل پوښتنه مطرح کړي. ډاکټر صاحب ملکزی ډیر ښه راغلی پروګرام ته.
السلام علیکم فریدہ جان، السلام علیکم قدر منو اوریدونکو.
پروگرام با دی خاطر باندې چې هوا ډیره یخ ده او دا په خبرونو کې اوري د ازادي رادیو لاره نه د افغانستان لبیلا بیلو سیمو څخه د مړینو پار اړه باندې چې د سړی حواله عمل هوا ډیره زیاته خشوې ده او دا د دې سبب شوی چې ځینې اقدامات که په نظر کې ونیول شي نو د دې خطر ډیر شوی دی چې په تیره ماشومانو ته چې یخ وهلی دي. په هر حال هماغسې چې یو څوک وس وځي اقدام ته ضرورت دی چې مثلا څه ډول مرسته ورسره وشي، هغه حالاتو کې چې یو څوک د ډیر یخ سره مخامخ کیږي د روغتیایي پلوه ځینې مرستې دي چې باید ورته وشي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی به معلومات راکړي. ډاکټر صاحب اکرم ملک زی، راځئ همدې ځای نه شروع وکړو چې کله چې یو څوک د سړی هوا سره مخامخ کیږي، موږ مثلا خلکو ډیر مثالونه لیدلي دي خپله چې یو څوک مثلا واوره کې ګرځي دوامداره توګه باندې یخې هوا کې پاتې شي، کله چې بیرته راځي نو بیا د لاس یا پښه یا یو برخه پولۍ غونته شي یا شنه واوړي یا بې حسه غونته شي. په یخې هوا کې د دې علت څه دی؟ په ګرمه هوا کې یعنی په مثلا کې یو څوک سوځي خو دا فکر کوي سړی چې دا اوس وزیدو، په یخې هوا کې څه کیږي په بدن کې؟
فریده جان، څنګه چې توت شه یا اور سکروټي د انسان پوستکی کې تڼاکې پیدا کوي، نو یخ هم دا رقم تڼاکې پیدا کوي چې سړی ویلی شي چې په یخ باندې وسوځېده. دا چې ولې یخ سړی سوځوي، د دې علت باید سړی دا رقم تصور وکړي. کله چې سړی وګوري یو د انسان کور دی، کور ته په نلونو کې اوبه ورځي یا پټو ته، ځینې پټي دي چې پټو ته په نلونو کې اوبه ورځي، نو د انسان بدن ته هم په دغسې نلونو کې وینه ورځي. نو همدا په داسه کال جمی کې به ډېرو افغانانو دغه تجربه کړي چې د ډېرو خلکو نلونه یخ وهلي دي، هغه چاودلي دي. کله چې وچاوده او په مجرد چې هغه کنګل اوبه شو، بیا نو دا اوبه په ځای دي چې هغه کور ته نل ته لاړ شي، بلکې نورو خواته ځي، دیوالو ته ورځي. د انسان رګونه هم دا رقم شده، انسان نلونه مې مخکې وویل، هغه نلونه رګونه چې اوبه پکې وینه پکې روان وي، کله چې ډېر یخ شو هغه په حساب سړی کوه چې چوي هم غلطه خبره نه ده. کوم شی چې صحیح خبره طبي خبره هغه ده چې د هغې پیامیبلیټیر یا دا چې د هغوی سوري خلاصېږي، چې خلاص شو هغه وینه چې اصل باید بل چېرته لاړ شي، هغه د دې نلونو د دیوالونو نه بهر خواته وځي. یعنې د انسان بدن که اوس سړی تصور وکړي، په ځای د دې چې د هغه وینه د انسان ګوتو ته لاړ شي، د ګوتو په ځای ګوتو څوکو ته لاړ شي، هغه دیوالونو ته ځي، پوستکي ته ورځي. نو په دې هغه احساس باندې دا هغه پلی چې موږ وایو دا هغه د خپل اصلا د بدن اوبه دي چې هغه نلونه چاودلي دي یا په حساب رګونه خلاص شوي دي، لاره ازاده شوي، نو ځکه د هغه اوبه راځي پوستکي لاندې ته او داسې پړسي د انسان پوستکی، لاس، پښې او یا هغه برخه د انسان چې یخه شوې ده.
ډاکټر صاحب، په دا سوځېدلو کې خو ډاکټر صاحب دا وایي چې ښه به دی چې که چېرته یو ځای پولۍ شي نو هغه پولۍ تاسو مه پرېکوئ، پرېږدئ. نو په دغه یخ وهلو کې څنګه چل دی؟ دغه پولۍ دا هم باید پرېښودل شي او که نه باید وچول شي؟ څه وشي باید دی پولۍ سره؟
فریده جان، که سړی داسې ووایي چې په عادي وختو کې په اوړي کې که د یو ماشوم یا د کوم بل انسان لاس پلی وهلی دی، تڼاکې شوی دی، نو هغه خو نور روغ دی، سړی په لاس باندې کار کوي، نو هغه سړی چې کار کوي دغه پلی بیا چوي، کله چې وچاودي د پوستکي لاندې میکروب راټولېږي. نو دې په دې وجه باندې ډاکترانو وایي چې دا تاوان دی، ښه به دی چې دغه پلی بیا خپله د ډاکترانو د لارې هغه په نری ستن باندې اوبه راخل کیږي، هغه بیا پانس بانېږي. خو هغه انسان چې یخ وهلی هغه نو بیا نو د حرکت نه دی، هغه باید په کټ کې پرېوځي. نو په مجرد دې چې څوک کوشش وکړي چې هغه پلۍ وچیي، هغې لاندې بیا میکروب پیدا کیږي. بل دا ده چې دغه خپله پلۍ چې دي د هغې اوبه پاکې دي، اصلا هغه پوستکی چې په سر دی هغه بالکل عقیم شوی یا ووایم چې بالکل غیر میکروبي پاک پوستکی دی. نو که چېرته سړی دا وچیي، د هغې د میکروبي کېدلو خطر ډېر دی او هغه پوستکی به ورځ په ورځ مخ په خوسا کېدو روان شي، ځکه په سر یې پاک پلستر کوم شی نشته. مخکې مې یاده کړه د انسان خپله پوستکی چې دی داسې دی لکه بالکل پاک پلستر غوندې. نو ښه به دی چې کله چې د چا پوستکی په جمی کې تڼاکې شو، یخ وپړسېده، هغه باید هېڅکله زخمي نه شي، نه په کې ستن وهل شي، هغه اوبه تڼاکې باید همداسې په خپل حالت باندې پرېښودل شي.
اکثرا داسې لیدل شوي چې مثلا یو څوک د باندې نه راغلی دی کور ته، لاسونه یې ډېر سخت یخ وهلی دي، نو بیا راځي زر په دا اور باندې لاس نیسي، حتی کله کله وایي دومره مې لاس یخ شوی چې دا اور بنی کیدم او نه پویګم په ځان باندې یعنی دومره نه غنه دغه طریقه څومره سمه ده د ګرمولو د پاره وخت کې چې یو ځای مخصوصا یخ وهلې
دا غلط طریقه ده چې یو ناڅاپه سره یو شی تود کی علت دا ده کله چې سره د سړي لاس یخ وهلې د انسان رګونه چې دي د هغه هم په حساب داسې لکه یخ چې وهلې احساس لاسو یا پښو مړ دی نو کله چې ځینې افغانستان کې ملدلې هلته په ځینې ځایو کې شټوپ هغې بلوي هغه لاسونه پرې نیسي پښې پرې نیسي دغه ډېر غلط کار دی په دې چې خپله رګونه د انسان چې دي داسې لکه مړه بې احساسه غوندې پوستکی خپله قضاوت نه شي کولی چې دا تود دی او که نه دی نو په دې احساس باندې د دې خطر زیات دی چې اور ته نیول یا شټوپ ته نیول هغه پوستکی به اصل سوځي او دی به احساس د دې نه لري نو هغه وخت به احساس دی په خپلو سترګو چې ولیده چې والله لاړشم بیا خو بیا تور شو هغه بیا ناوخته ده نو ښه به دی چې سړی په ډېر تدریجي ډول باندې حتی په تړمو اوبو نه شروع کړي او په قرار قرار هغه بیا غره بیا
مثلا څنګه په همدې باندې کلی کې خبرې وکړي فرضاً یو څوک دی دا اوس مونږ آواز اوري همدغسې یو پیښ سره مخامخ شوی یا کیدای شي مخامخ شي غواړي معلومات ترلاسه کړي یو څوک دی ځي واوره کې ګرځي بیرته راځي کور ته یخ دی مثلا پښې تڼاکې شوي دي یا ستاسو خبره پولی پکې پیدا شوی ده یخ وهلی دی څنګه دغه په تدریجي توګه ګرمولو نه مقصد څنګه دی مثلا څه خاصه طریقه شته چې هغه یعنی ډېره دقیقه وي یو هغه ښه مرسته وکړی شي
فریده جان یو ډېر مهم شی دا ده چې د ده باید دننه بدن یخ شوی انوسي نو که څوک لږ څه اقتصاد خراب په کور کې ترمامیتر لري او د ده د تودوخې درجه د بدن هغه سړی ته که سړی وایي چې دقیقه د بدن د تودوخې درجه په مقعد کې معلومیږي حتی په خوله کې د تنفس د لارې بیا هم دومره دقیقه نه ده نو هغه که چېرته یخ نه اوسي یعنی د انسان د عادي د ترمامیتر درجه چې سړی وایي د تودوخې درجه د شپږ دېرش شو او ته شو درجو سانتیګراد په اندازه او کچې وای دا نو کچېته دا هغه به 15 دی شو نه کته څلور دی شو هغه به حتی سره به دوی چې خطرناک حالت کې ځان یخ شوی دی دا هغه تدوی فرق لري کچېته دا سوي چې د خپل بدن د سانتیګراد په کچې باندې درجه دا هغه شپږ دی درجه 15 دی نیم درجه نو هغه وخت کې به دومره ډیر خطرناک حالت کې نه ده دی وخت کې به یوازې کفایت کوي چې د هغه غړي چې یخ شوی دی هغه باید تود شي نو د تودوخې لپاره وایم مختلف لاری موجود دیری هغه څوک چې په کور کې دغه وسایل لري چې او تش لري تپ لري هغه کې تودې اوبه اچوي شي نو د دې لاره دا ده چې سړی به ډېر په تدریجي ډول باندې نو هغه ته دي چې اول په تړمې اوبو نه باید سړی شروع کړي حتی په فني ډول باندې ویل کېږي چې سړی د لس درجې د سانتیګراد باندې اوبه نه شروع کوي په دقیقه کې یوه درجه همدا رقم تودې ده اوبه یعنی د انسان د تودولو دپاره اوبه باید 38 درجه د سانتیګرادونه هغه باید زیاتې نشي نو که لس درجو نه سړی شروع کړي تر 38 درجو پورې یعنی 38 درجه
خانه ګورې ډاکټر صاحب یو خبره تاسو وکم دا باندې یو کلیوال سړی ته یا یو کلیوال ښځې ته ډېره سخته ای چې ورسره ترمومیټر یو بیا د وسنجي د سی ک په کلیواله ژبه راته وایي مثلا یو کزه سم پویدلې مثلا یو تش کې یو لوخه کې اوبه واچي هغه پخا یا لاس چې یخواله دی هغه پکې کیدی اول د اوبه څنګه یعنی د لس درجه د تخمینی څنګه یخی کتر مشانته ای
نو دا وایم کوم وخت کې مو هر کلیوال سړی به لیدلی چې د ماشوم پوزه یې ویني شوی ده پوزه ویني شوی ده نو که ووایه دی که جمع کله چې د ده پوزه ویني کېږي هغه وینه چې د په پوستکي باندې ولېږي هغه پوهېږي چې دا څومره توده وه نو دغه چې دا رښتیا توده ده نو دا سړی ویلی چې شپږ دېرش اووه دېرش درجې ده نو دومره توده سړی به داسې شروع کړي چې تړمې اوبه هغه څه چې سړی چې لاس فرضاً ماشوم یې که غټي چې لاس په اوبو کې سړی ووایي دا به تو شي ول نه دا خو تودې نه دي که نه تړمې دي داسې نو یا او حتی په دا اندازه باندې سړی یعنې سړی باید تودوالی احساس ونه کړي که څوک فرضاً وطن کې اوس د کلیوالو خبره هم وکړه هلته کلو کې حتی تشتونه تپونه هم حتی نه شته چې څوک په کې ځان واچوي هغې دپاره بیا سړی کوی شي چې چړی واخلي هغې باندې تا وکړي او په یو څوک چې په خپله ځان یې لا ډېر یخ شوی نه دی یوازې بدن غړي دي هغې ته بیا ویلی شي چې بدن غړي سړی کوی شي چې لږ وخوځوي هغې ته فرضاً که یو څوک اور بلی نو اور خواته به سره کین نه زکه یو ناصابه د انسان
بدن ته دغه خبره چې موږ تاسو وی چې دا یو ناصابه ته دول خنی دی مثلا د مخکم خبره وکړه چې کلاس یا بخا یخوالی نو بیا یو وبو کې کیری چاول تړم وبونه شروع کی به لګی تودی پکې بچی تر سوچ لګی خې تودی شي او بدن غړي رورو ګرم شي یا اوس هم دا نوې خبره وکړه چې فرزن شړی کې تاو شي او سړی او کوټه مثلا بخاری بل شي نو بخاری ته د نږدې نه کینی لګد لري کینی بیا د رورو ورته نږدې کیږي ولې دغه خبره کیږي چې یک دم کې اوسو ګرم شي نو بیا څه کیږي یو واری که دا ګرم شي څه
فریزه جانې دا فکر کوم تیر کال یو اوریدونکو ټلیفون وکړ او یو څوک زمونږ کلي ته راغی چې یا راوستل شو چې یخوالی و هغه یې زر جومات کې د یو بخاري خواته کېنو د بده مرغه هغه مړ شو نو دا خبره اوس غواړم په لږ اسانۍ باندې بیا وکړم چې که څوک دوی یو څوک دومره یخ وهلی چې هغه ته راوستل شي د یو چا د خوا او حتی هغه لږ څه داسې وي چې خبرې سم نه پوهېږي فکر یې ګډوډ دی ته یو پوښتنه کوي که هغه په هغه هم که خبرې وکړی شي هغه به درته بل ځواب درکړي نو دا ډېر خطرناک حالت دی نو په دغسې وخت کې که یو څوک جومات ته راوستل شي نو د بخاري د نغري خواته باید کېننول شي ځکه چې هغه زر بیا بدنې تودېږي نو دا مثال دا خبره به په ډېره ساده ژبه باندې ووایم ځکه چې دا یو فني سوال دی همدا اوس په جمعه کې په کابل کې په نورو د هېواد په ځایو کې هغه ځایو کې چې یخ دي که سړی وګوري چې کچالان واخلي ټیپر واخلي هغه چې وګوري که خویندې اوس نه پخلی کوي چې وګوره هغې کنګل وهلي نو که زموږ خویندې اوس واخلي نو هغه ټیپر په فرزن په کړی کې کی دي هغه غواړي چې سم هغه نه پخلی جوړ کړي هغې به ډېر زر به پوه شي چې دا پوستکی سوځي او دننه خو کنګل والی که نه هغه باید یو ځای کې زموږ خویندې همداسې کوي که چالان وي ټیپر یو ځای کې ږدي چې هغه ټول چې سم ویلي شو هغې نه وروسته پخلی کوي د انسان بدن همداسې دی کله یو چې څوک یخ والی بدن یې ډېر یخ شوی اوسي بیا د انسان ماغزه چې دي هغه امر کوي د انسان غړو ته لاسونو ته پښو ته چې ما ته مرکز مهم دی مرکز د انسان چې دی زړه دی ځیګر ګرده مغز دی مغزو ته زړه ته توده وینه پکار ده نو کله چې د سړي انسان پوستکی یخ شي هغه یخه وینه د انسان مغزو ته راځي په مجرد چې مغزو ته یخه وینه راغله انسان مړ کیږي په دې باندې که چېرته یخه وینه د انسان زړه ته لاړ شي قلب ته لاړ شي نو هغې ته چې یو فني اصطلاح ده وینټریکل فیبریشن یعنې دا چې د انسان زړه شټېږي جرمنیان ورته کامه فلیمن وایي زړه شټېږي خو فعالیت سم نه کوي هغه د انسان وینه غوټه کیږي د انسان په بدن کې او زړه فعالیت نه کوي ځکه چې وینه یخه وینه را ورته راغلی نو په دغسې وخت کې د انسان مغزه امر کوي لاسونو ته پښو ته حتی پوزې ته چې ستاسې وي یخه وینه زما په کار نه ده تاسو پوه شه کار هم پوه شه زه حاضر یم ستاسې نه تېرم شم لاسونه غوڅ شي پښې غوڅې شي خو زړه دې نه غوڅېږي او سر دې نه غوڅېږي نو سر او زړه تل دپاره په توده وینه کې پاتې کیږي نو کله چې بیا یو څوک چې لاسو پخې یخ والی کنګل والی په حساب هغه راوستل شي د نغري غاړه کېنول شي او یا بخاري خواته نو یو ناڅابه د هغه لاسونه او پخې پوستکي تودېږي چې تودې شي مغزو ته یو رقم غږ راځي چې دا ځای خو تود دی اصل خو ټول تود نه دی مخکې مې د ټیپور خبره نور ځایونه خو لا یخ وهلي دي په یو ناڅابه رګونه خلاصېږي هغه یخه وینه بېرته مغزو ته ځي زړه ته ورځي نو هلته چې لاړه هغه نو بیا نه بتریږي مخکې مې دا که د انسان زړه بیا شټېږي او وینټریشن پیدا کیږي او دغه انسان مړ کیږي نو مهم ټکی بیا به تکرار کړم دا دی چې کله چې یو ناڅابه څوک د نغري غاړه کېنول شو هغه رګونه خلاصي یخه وینه بېرته د انسان مغزو او زړه ته ورځي او دا باید سړی بیا
فورم ودان ډاکټر صاحب ډېر ښه تبظیم ورکړی یو اورېدونکی دی چې ډېر زیات انتظار یې ایستی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته پوښتنه وکړئ ډاکټر صاحب اکرم ملک سینا آواز سم نه راځي د خپل ځای ډېر کلک بدل کې چې د ستا آواز سم واورېدی شو لږ د ځای دې بدل که دغه ځای کې چې ولاړې لږ خو دې خو لاشه که چېرته ستا آواز سم راشي مهرباني وکړه ښه متاسفه یم یو بل اورېدونکی دی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا وعلیکم السلام او وسه شو مهرباني وکړه خبرې وکړه
سلام نه تاسو او خاغلی ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم یو ډېر پنځه خاغلی ډاکټر صاحب نه لرم
خو او مهرباني
لومړی چې دا یو فن مې دا د ډاکټر صاحب نه چې ولې دوی خپل افغانستان ته ناراضي او خدمت وکړي سی په جرمني کې دي سی په فرانسې کې دي دوی خپل افغانستان خپل وطن ته خلکو ته خدمت وکړي لري دا بل پښتنه مې دا ده چې خدای
یو بل اوریدونکی هم دی مهرباني وکړئ خبرې وکړئ آزادي راډیو ده لطفا.
سلام د مهرباني تاسو او د تاسو محترم د خپل سلامونه احترامات باندې کوم.
وعلیکم السلام.
زه خالد صدیق رجولدان ولایت د اخیر ولسوالۍ نه تاسو زحمت درکوم.
مهرباني وکړه مخکې دم لکه چې ټلیفون بند شو اوس که د خبره دې زر وکړي چې بیا دې ټلیفون خراب نشي. مهرباني وکړه.
مهرباني ما ول دا یو چات د سره تبه وي خلک وایي دا یخې اوبه ورباندې واچوئ یا خی ورباندې واچوئ نه دا یخی اچول تبه که حرارت درجه کمه وي که دته تاوان رسوي دغه پوښتنه مې ډاکټر صاحب نه
کوم. ژوندی اوسي. وعلیکم السلام. ژوندی اوسي. بس ډاکټر صاحب خبرې وکړي. ښه ډاکټر صاحب ملکزه پوښتنه هم اتمن یادښت کړی دي که یوه یوه درته ووایم.
نه ما ولیکلې ځان سره.
ښه
اولنی اوریدونکي لومړنی پوښتنې ته ووایه نن دا د طبي پښتنو روغتیایي چارو برخه کې معلومات دی نو که زه شروع وکړم چې ولې هېواد ته نه راځم دا دې باندې وخت صحیح کېږي نو دې پوښتنې به دې تېر شو کوم بله وخت کې کوم بل پروګرام کې به بیا وغږېږو. او بل د پوښتنه تا دا وکړه وروره چې د سینه بغل او د یخوالو مخنیوي دپاره کوم شی چې مهم دی وروره په سړی باید په بهر ته چې وځي تاوده کالي واغوندي. تاوده کالینو کې هغه چا چې اقتصاد یې ښه دی که چېرته څوک تور کالي اغوندي په ژمي کې هغه چې دی د مر وړانګې ښه جذبوي بدن تود پاتې کېږي نسبت سپینو جامو ته. تاسې کوی چې همدا نن حتی خپله تجربه وکړئ که چېرته په کور کې تاسې ځینې دیوالونه لرئ چې هغه تک تور دي او ځینې سپین دي دغه یو بجلۍ رڼا واخلئ هغه تور دیوالو ته واچوئ وګورئ چې هغه ډېر انعکاس نه کوي او یو سپین دیوال ته چې واوچې ته وایه چې ښېنه رڼا بېرته راځي په دې اساس چې دغه سپین دیوال چې دی هغه نشي جذبولی دا وړانګې خو تور جذبوي. نو همدا رقم د انسان جامې همداسې دي کله چې مر پرېری شي د مر وړانګې بالکل چې جذبوي ځان تود پاتې کېږي. نو تاسو سر د ځواب سوال په ځواب کښې باید ووایم وروره سړی باید اول تودې جامې واغوندي که څوک غواړي
په ژمي کښې به تورې جامې اغوندو او په اوړي کښې به سپینې
سپینې دغسې همدا وایه چې اوړي کښې سپینې جامې په اوړي ژمي کښې تورې جامې. بل دا دی چې جامې باید سړی لاندې کمیسونه چې دي هغه بدن تودوي که څوک د وړیو شی نه لري لا پسې ښه. بل د جامو برخه کښې مخکې په دې چې اوس ژمی دی سړی باید یو خوا نه داسې وکړي چې د باد مخنیوی ډېر مهم دی. مخنیوی خو سړی نه شي کولی د باد خبره دا ده چې د باد مقابل کښې سړی باید همداسې د یوه د سمې جامې واغوندي. هغه دا دی چې که مونږ یوازې تش پرتوګ اغوندو هغه د لاندې خوا نه ډېر باد راځي د انسان بدن ته. نو سړی باید د پرتوګ لاندې داسې لکه برزو غوندې یو شی واغوندي خو سړی باید ډېر تنګ شی نه ونه غوندي که خامخه چېرته په واورو کښې بند شو د انسان بدن ځان لوند شو هغه بیا نو پړسیږي هغې تاوان بیا زیات دی. یعنې داسې بالکل چسپ او کلک نښتی شی نه نه بلکې لکه برزو په اندازه باندې شی نه چې د پرتوګ لاندې سړی واغوندي نو د هغې مخنیوی بیا ډېر دی چې د انسان بدن یخ نه شي. او بل دا دی چې تا وویل چې بل سړی څه رقم کوی شي چې سړی د سینه بغل نه مخنیوی کړي وخت نا وخت که سړی کوی شي تود شی وڅکي لږ غوندې تود شي کړي لږه غوندې خوږه هم ښه ده. نو دغه وخت نا وخت لږ چای څښل د انسان بدن تودوي او بیا نو د سینه بغل مخنیوی کوي.
او دا بل قاري صاحب چې جوزجانه ټلیفون وکړو پوښتنه وکړه وایي چې کله چا ته به یي نو خلک وایي چې دې باندې یخې اوبه واچوي یا د یخ ټوټې په بدن ورته کېدی وایي دغه څنګه چل دی دا وایي د حرارت درجه کموي او دا کار څومره صحیح دی وایي چې که یو څوک یې وکړي.
روره دا کار ځان یخی خو بیا ماشوم ته تاوان کوي چې کوم ماشوم نه بدلوي ښه به دای چې یو څوک چې طبي نیولی دی هغه باید په یوازې پنډۍ یخی شي او لاسونه مټ یخ شي خو سینه باندې سړی باید اوبه ونه چوي په سر باندې ونه چوي ځکه چې هغه چې دی بیا نور تکلیفونه سړي ته پیدا کوي سینوزیتیس چې ورته وایي هغه انده چې خپله د انسان په جوفونو کې چې هغه په مخ کې یو دغه دي سوري دي هغه کې یا التهاب یا پړسوب پیدا کیږي نو د تبې تکولو لاره هغه دا ده چې پنډۍ او مټی هغه یخول صحیح کار دی او نور بدن نه او ډیر مهم شی دا دی د طبي حالت کې وروره چې هیرم نه شي هر وخت باید اوبه ورکړي ماشوم ته ځینې کسان دي تاسې به اورېدلي افغانستان کې د جوزا میاشت نه کوم ماشوم که زیږېدلی وي که د جوزا میاشت نه تیر شو نو هغه بیا نه مړ کیږي علت دا دی چې جوزا میاشت کې مرم ډېر دی او بادم دی بادم دی ګرمي ده نو ګرمۍ وخت کې د بده مغه زموږ خلک اوبه ډېرې نه ورکوي یو ماشوم ته ډېر ضرور شی دی چې تپې وخت کې باید اوبه ورکوي ښه اوس خو د یخ سوال دی نو اوس نوي سوالونه د یخ برخه کې به واورو
د یو څو شېبې به ټلیفون نه اخلو کم وخت پاتې دی نو دغه د یخ وهنې په باره کې به د خپلې پوښتنې ختمې کړو چې بیا دوهمې نیمایي کې دغه د مورزادي سو شکلونو باندې تاسو بیا لنډ معلومات اندې کوي او نورو پوښتنو ته هم ځواب ووایي یو خبره زما ذهن ته راغله تاسو د خپلو خبرو کې دا د یخ وهنې په باره کې همدا ویلي چې د خطر خبره هم یادوله چې خطرناک حالتونو سره کیدی شي څوک مخامخ شي دغه خطرناک حالتونه کوم دي چې یخ وهنې د وجه نه پیدا کیږي انسانانو ته
مخکې مې لنډه خونه یادونه وکړه دا یو خدا دی چې د انسان په سترګو ګوري پلان کې سړی دی یو ماشوم دی په لار کې روان دی هغه په خې تک کې سری شوي یا تتڼکې شوي دي په سترګو باندې دا خطرناک ښکاري خو کیدای شي په حقیقت کې دا دومره خطرناک نه وي ژوند ته یې مخکې مې یاده کړه که څوک ترمامیتر لري د بدن درجه کتی شي که د بدن درجه یې مغه له شپږ دېرش درجې ده نو هغه ته بیا خطر نشته یوازې غړو ته یې لږ څه خطر دی او که چېرته بیا داسې
همدغه غړو ته چې وایي خطر دی دا څه خطر دی مثلا اوس دغه وینه ونه رسېده یو نفر په دې باندې وخت یې پیدا نه کړو یا امکان ورته نه و چې دغسې په تدریج سره ځای ګرم کړي او بیا وینه بېرته بدن ته ورسیږي مثلا هغه پاتې شو د شپې لاره کې پاتې شو یا څه ستونزه راغله نو دغه یخ وهنه کوم داسې ادامه پیدا کړي ساعتونه وینه ونه رسیږي یو لاس یا پښې یا د بدن یوې برخې ته نو بیا څه کیږي
فریزه جان سره رقم چې په اور کې کچې د انسان لاس وسوځي هغه سره په سترګو لیدې شي هغه خو سکروټه شو هغه خو وسوځي ده تک تور کیږي نو په یخ باندې هم عین رقم کیږي سړی حیران پاتې کیږي څه رقم خو په مجرد چې دغه د انسان لاسونه پخې هغه تڼاکې ول تور غوندې ښکاره شي وینه یې توره ښکاره شوه هغه چې سړی کور ته رهی شي بل ته چیرې شي هغه چې لږ ونې تود شي په هغه بیا څو ورځې وروسته تک تور ښکاري نو هغه د هغه بیا لاس د منځه تللی دی پخې د منځه تللی او بل شی چې کیږي هغه کې ډېر زر انفیکشن یا میکروب یا بکتریا پکې ننوځي هغه خوسا کیږي نو د خوسا کیدو په وجه باندې ډېر زر بیا د انسان صحت خپل د لاسه ورکوي انسان مړ کیږي همدې باندې نو دا مې وویل چې که چېرته لاسونه وي په ښه کلینیکونو کې ښه ځایو کې حتی د لاسونو حتی غوڅول کوي او انسان ژوند بچول کیږي خو که چېرته بیا داسې وي چې د انسان ظاهراً نه ښکاري چې د انسان لاسونه تور شوي دي پښې تورې شوي دي خو دا انسان چې دی خبرې سمې نه شي کولی ته که پښتنو کې یو شی وایي در ته بیخي بله ځواب درکړي د ده ژبه سسته شوې ده چې په اروپایي ژبو کې ایدیوت ورته وایي حماقت رقم پیدا کوي سړی په کوي د چې یخ دا یې احمق کړی دی دا ډېر یو خطرناک حالت دی نو دغه حالت دی چې د ده د بدن تودوخې دومره کته شوې ده چې کیدای شي حتی څلور دېرش درجو ته په سانتیګراد کته شوې وي نو دغه ډېر خطرناک حالت دی نو دغه حالت کې باید دی ونه خوځول شي ما تېر کال ما واورېدل کله چې د سالنګ پېښه شوې وه ډېر کسان لا ژوندي وو هغه یې د واورې نه ویستل په موټرو کې د بده مرغه روغتونه پورې ونه رسېدل ځکه په انتقال کې په ترانسپورت کې ساوي شوي وي
هغه په دغه رقم حسابې ته خو غریب هیواد دی بل لچارانه وه امبولانسونه داسې نه وو چې هغوی په دغه رقم بیولی وي چې لار کې ګړبه 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 سړی باید ونه خوځېږي هغه به په دغه رقم وي چې ډېر په قرار ډول باندې لاړ شي هر د بدن خوځېدل دا معنا دی چې د انسان زړه وشټېږي په انسان په زړه کې وینه غوټه شي نو په دې حالت کې یو د ترانسپورت هم ډېر بیا مهم دی نو اوس خبره به لنډه کړم هغه څوک چې کور ته خپل راغی او ډېر راغی یا چا راوسته په غېږ کې راوسته یا په بل شي کې راوسته او د هغه خپله سړی فکر ګوري چې مغزه یې سم نه دي نو دغه وخت کې باید دی د اور نه ډېر زر یعنې لرې کېنول شي هغه به نه بړستنې اچول ښه دي او که چېرته دی له خپله یو شی تېرولی شي یعنې څکلی شي ډېر زر باید خواږه خوږ چای ورته ورکړی شي خواږه شربتونه ورته ورکړی شي منطات او ده
یوه آخري پوښتنه د غزيني خلک چې په سړې هوا کې ګرځي دی وی چې کله مونږ د سیګریټ څکو نو د سر بدن ګرمیږي یا مثلا په اروپا کې ځینې خلک وی چې د الکول څکول یا شراب د یخې هوا کې چې ګرځي وی دا مرسته کوي پر اختیار هم دا دوه شی مرسته کوي په یخې هوا کې چې څوک ګرځي
سیګریټ خو ډېر بدشه دی په دې چې د هغه سیګریټ خپله د انسان رګونه بندوي نو څوک چې سیګریټ څکي دا دروغ وایي چې ځان مې تود شي زادی یخېږي ما هغه کېدای شي ګوټه به یې تودېږي چې سیګریټ یې په لاس کې دی نور خپله د سیګریټ چې ده د انسان د بدن رګونه بندوي او حتی نور غړو ته وینه نه ورځي دا غلط کار دی او اروپا کې ځینې اروپایان وایي چې زه یو زه غړب الکول څکم او یو چېرته ځم چې ځان مې تود پاتې شي دا هم غلط کار دی په دې سره چې الکول چې دي رګونه خلاصوي خو سړی چې یو چېرته ځي هغه د انسان سلفس ریګولیشن هغه خرابېږي هغه په دا چې یعنې هغه توده وینه پوستکي ته ځي پوستکي ته چې لاړ د انسان بدن ډېر زر پرې یخېږي نو دا دواړه غلط کار دی نه سګرټ او نه الکول باید انسان وڅکي او که نه نو یخ ته د انسان ډېر تاوان کوي
ښه کورم ودان ډاکټر صاحب ډېر ښه معلومات هم ورکړل چې په یخ وهلي حالت کې نه کله چې څوک یخ والی ستاسو دغه عمده ټینګار په دې باندې و چې یو دم باید ګرم نه شي او په دې باندې خبرې وکړي چې ولې یو دم باید څوک ګرم نه شي او ورو ورو په تدریجي توګه ګرم شي تر څو د خطر نه بچي او ځینې نورې د مخنیوي لارو چارو باندې خبرې وکړلې کورم ودان ډاکټر صاحب په دوهمه نیمایي کې به ډاکټر صاحب نورو پوښتنو ته هم ستاسو ځواب ووایي په دې به خبرې